سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپې نن د خالي ورځ د 2013 کال د نومبر 14 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومن د مشال ریډیو د نن ورځې په 9 ساعت خبرونو پایل کوو. د پاکستان په پنډي شهر کې د شورا په ورځ نشتی او کرفیو په خبر ایجنسی کې د تباه کړل شوو سکولونو جوړول په پاکستان کې پسکیمونو کې درغلي د ایران جوهري پروګرام د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د افغانستان د ښځو د پرمختګ په اړه څرګندونې په روانه غړي کې تفصیل درکو. په پایل کې به اسرار عالم مومن خبرونه وړاندې کړي.
سهار مو په خیر وړاندې د مهم خبرونو لنډیز. د پنجاب په راولپنډه کې د شوري ورځې په مراسمو کې د فرقې ځنختو له وجې لس کسان وژل شوي او شاوخوا څلوېښت جوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي حکومت چې ژمن دی چې په هیواد دننه د ترګرۍ توانۍ بحران او کمزور اقتصاد مخه ونیسي. او د لیبیا په مرکز طرابلس کې د ملیشا او ځایي وسلوالو ترمنځ جګړه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 400 نور جوبل دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پنجاب راولپنډه کې د شوري ورځې په مراسمو کې د فرقې ځنختو له وجې لس کسان وژل شوي او شاوخوا څلوېښت جوبل دي. د پاکستان سرکاري ریډیو له مخې پرون د راجا بازار په سیمه کې د شیاګانو ماتمي جلوس سره نږدې د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې لس کسان وژل شوي دي. د نښتو پر وخت د کپړو یو مارکیټ ته هم ور اچول شوی. له دې وروسته په حالاتو د کابو موندلو لپاره په وزره وبلل شو. د پاکستان سرکاري ټي وایي پرون د شوري په ورځ د پنډۍ په مختلفو سیمو کې د فرقې ځنختو له کبله د پټوهار، راولپنډۍ، کنټونمنټ او راول ټاون په سیمو کې کرفیو ولګول شو چې نن تر شپې 2 بجو پورې به نافذ وي. د پاکستان له 50% تر 60% پورې آبادی د شیعه مسلمانانو ده. د پاکستان وزیر اعظم وایي حکومت یې ژمن ده چې په هیواد دننه د ترګرۍ توانۍ بحران او کمزور اقتصاد مخه ونیسي. د پاکستان سرکاري ډول مخې پرون په کولمبو کې د همګټه هیوادونو سرمشرزي ته په خپله وینا کې نواز شریف وویلي پاکستاني ولس له یادو چیلنجونو څخه د هیواد ویستلو لپاره پرده باور کړی او دا به هڅه کوي چې دا کار سرته ورسوي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان غربت، پرله پسې قدرتي افتونو او مخ په زیاتېدونکي سخت دریځۍ سخت ځپلی دی. نواز شریف په دې موقع د همګټه هیوادونو د ځوانانو شورا لپاره د $100,000 د مرستو ورکولو هم اعلان وکړ. د پاکستان سرکاري ډول مخې نواز شریف په کولمبو کې نن د آسټریلیا له وزیر اعظم سره په دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې کړي. د پاکستان لس کسیزه پارلماني وفد نن په 9 ورځنۍ دوره سعودي عرب ته ځي. د ریډیو پاکستان له مخې د دورې مشري د اسمبلی سپیکر سردار ایاز صدیق کوي. د وفد د سعودي عرب د مجلس شورا چیرمین عبدالله ابن محمد الشیخ په بلنه ځي او دارنګ له مجلس شورا غړو سره به په دوه اړخیزه مسلو خبرې کوي. د امریکا د بلو چارو وزیرو په افغانستان کې د پوهنې، روغتیا او سوداګرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونه وستایل. جان کیری پرون د امریکا د بانو چارو له پخوانی وزیر هیلی کلینټن سره د واشنگټن د جاج ټاون پوهنتون په یو غونډه کې دا خبره وکړه.
Despite the significant achievements of Afghan women and girls,
نو موړ وای ز افغانانو خوځو جنکو د پام وړ الله سره وړاندو سره سره غړي نورې ستونزې لا پرځه پاتې دي. زموږ هم دا ستونزې خې په یاد دي. دا ستونزمن تاریخ په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو سبب شوی دی. د شاتک په ځان پوهیږو. باور وکړی افغان خځې په دې قیمت خ پوهیږي ځکه تل تر ټولو سخت زیان دوی ته رسیدلی دی. جنکیری زیاته کړه ښځو ته واک ورکول او په بیلابیلو برخو کې یې ملاتړ د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره مهم دی. د زیاته کړه د سولې په خبرو کې هم باید ښځو ته ونډه ورکړل شي. په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په میدان وردګ کې 9 کسان وژل شوي دي. د والي بیان تولا خوګیاڼی وویل چې په وژل شوو کې 4 وسلوال، طالبان، 2 ملکیان او 1 د ملي اردو سرتیری شامل دي. د رسنیو ته ویل چې په وژل شوو کې د طالبانو یو مهم قومندان هم شامل دی.
د نرخ ولسوالۍ په دادل سیمه کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو یو لوړ پوړی قومندان ملا نجیب چې مشهور په اسامه و وژلی دی. همداراز د دغه ولسوالۍ په د مسلم سیمه کې هم یو وسلوال طالب د امنیتي ځواکونو له لورې وژل شوی دی.
هلته په سیدآباد ولسوالۍ کې د ولسي خلکو ترمنځ په شخړه کې د والي د ویان په خبره 2 کسان مړه او 3 نور جوبل شوي دي. تاسیل مشال دیو خبرون او رئی ده کیمیای وصلو نریوالو چارون کو ده شام ده کیمیای وصلو لمن زوللو پلان پرون ده جمعی پرازو رسمن منظور کرو ده پریکلا ده سر بیروشو چی البانیا پا خپل خوره که ده وصلو تبا کولو سره مخالفت کرده ده کیمیای وصلو ده مخنوی سازمان ده یبی اگذی غنده پترس که ده ومنلا چی ده شام کیمیای وصلی با لمن زوری خدا یونویل چی چر تبا ده وصلی بی جڑوی شام لخپل خوره بهر ده وصلو ده تبا کولو غختنه کرده تر ده مخی ده البانیا وزیر اعظم اعلان کرده چی دا ناممکنه ده چې البانیا د دغه وسلو د ختمولو په عملیاتو کې برخه واخلي. وس امریکا له البانیا غوښتي چې اجازه ورکړي چې د شام کیمیاوي وسلې د دوی په خاوره کې له منځه یوړل شي. د لیبیا په مرکز طرابلس کې د ملیشیا او ځایي وسلوالو ترمنځ جګړه شوې. وروستي راپورونه وایي چې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 400 نور ژوبل دي. دا په طرابلس کې د 2 میاشتو په ترڅ کې تر ټولو سخت نښته ده. وزیر اعظم علي زیدان غوښتي وو چې ټول ملیشیا دې پرته له کومې استثنا له طرابلس ووځي. خو سیاسي څېړونکي وایي چې د هغه حکومت د دغه وسلوالو په وړاندې بې وسه دی. د ایران د بنو چارو وزیر وایي هیله مند دی په جنیوا کې له نړیوالو طاقتونو سره د راتلونکې اونۍ په خبرو کې د تهران پر لانجمن اټومي پروګرام یوې موافقې ته ورسیږي. خو محمد جواد ظریف په تهران کې وویل چې ایرانی چارواکي به غوښتنه وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام حق باید په رسمیت وپیژندل شي. تمه کیږي ایرانی چارواکي راتلونکې اونۍ د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له لویو قدرتونو سره خبرې وکړي.
سلام پختونخوا
تاسو سلام پښتونخوا اوري په سلام پښتونخوا کې به دا ریپورتونه ولرو. د پاکستان په پنډي شار کې پرون د شوري په ورځ د نشته وروسته کرفیو لګول شوی ده. په خبر ایجنسی کې چارواکو د تباکرسو جنو سکولونو د بیرته جوړولو اعلان کړی دی.
د دې لپاره موږ په دې کلمه ډی پی کیس کې منځور کړی دی او ان شاء الله تعالی به دې باندې وکړ شروع شي. موږ په الحال له سکولونو جوړولو پروګرام کړی کم رن شوی دی.
د پاکستان د احتساب د ادارې مشر په لښ راغ کړي چې په سکیمونو کې د پیسې لګولو ډډه وکړي ځکه ځینې خلک د مذهب په نامه له اولسه پیسې وړي.
زمنګا په پاکستان کې په مختلف علاقو کې داسې کاتي شوې دي چې بعض درغانو حتی خبرغه والا حضرات رونه هم او داسې مفتیان هم شته چې د خلکو نه تشې په نوم باندې ګرځي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر په افغانستان کې د ژوند په بیلو برخو کې د شوزو پرمختګ سټایل خو ځینې کسان بیا وایي اوس هم شزي لستونزو سره مخامخ دي.
کمنه دولس کالا مخکې بیا د کله بخلته خار ته راتل یا بخزینه ډاکټر ته نتللی ودا نه پوهی و مګر نو اوس چې دا بی باوري پیدا شوله.
دا او ځینې نور رپورټونه په سلام پښتونخوا کې درته ورو. اوسم د خبرونی د پایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې لې اصرار علي محمد زخواوري دل چې پرون د شوري په ورځ د پاکستان په پنډي شار کې د نشته وروسته کرفیو لګول شوی ده. په دې سیمه کې موبایل ټلیفونونه بندې په مختلفو سیمو کې د فوج ځوانان غشتونه کوي او په جماعتونو کې خلکو ته د کور نه د راوتو اعلانونه شوی دي. د دې نور تفصیل به واخلو له خپل همکار څخه چې په اسلام آباد کې مشتي اولته په دې حالاتو باندې نظر ساتلې دي. تاسو ته هر کله کوم ک د دې پیښو تفصیل راکړي.
جی ډیر مننه عبدالحی کاکړ. لکه چې تاسو ذکر وکړو پرون چې کله د شوریر وزو د حسنیانو لسمه وه نو د هغې چې کوم جلیسونه وو نو دغه دوران چې د پنډي د راجا بازار یا لیاقت باغ چې کومه سیمه ده هغې سره خوا کې په فواره چوک کې کله چې دغه جلوس فواره چوک ته راورسېدو نو بعضې کسانو ډزې وکړې. هوایي د هغې وروستو الغاو تلغاو جوړ شو او هنګامه جوړه شوه چې د کمشنر دفتر د هغې په وینا باندې تر اوسه پورې په دغه پیښه کې یا دغه هنګامو کې اوه تنه را مړه شوي دي او تر ډېر شو زیات جوبل دي. بعضې سرچینې یا چې کم آزادې سرچینې دي نو هغې بیا دا شمېره ده او مړو شمېره چې کم ده نو هغه ده لسو پورې ښایي. خو د هغې وروستو چې کله دغه هنګامه جوړه شوه نو بعضې راپارېدلي خلکو یا چې کم شرپسند خلکو نو هغې بیا دغلته د کپړې یو مارکیټ دی هغې ته هم اور ورته کو او هغه کم ګاډي چې بیا د اوبو یا دغه اور د وجلو دپاره راتللي یا امبولنس راتللي نو په هغې باندې هم پتره وکړو هغې هم مخکې راتلو ته نه پرېښودل. د هغې وروستو بیا چې کومه ضلعي انتظامیه وه هغې پنجاب حکومت ته خواست وکړو چې په علاقه کې یا په دې ټوله پینډۍ کې د کرفیو ولګولي شي ځکه چې حالات ته قابو نه بار کېږي. ورسره ورسره چې کوم د کویک ریسپانس فورس او د فوج ځوانانو نو هغې هم دغه علاقې ته راوغوښتي.
نو اوس دا راته وایسته چې دا وخت هلته صورتحال څه دی؟
صورتحال تر دې د ما خو په کابو کې دی. زموږ وروسته کمشنر آفس سره خبرې وشوې دفتر سره هغې هو چې صورتحال په کابو کې دی خو بیا هم چې کم پینډۍ ته ننوتونکي لارې دي نو هغې باندې کنټینر ایښودل شوي دي هغه بندې دي. ورسره چې کم د موبایل سروس دی نو هغه هم وتلی دی. ډب غبرګ سورلي چې کم ده په موټرسایکل باندې یا په کوم ځای کې چې کرفی د کمو کمو درېو ټاونونو کې نو په هغې کې خو بالکل کرفی د هغې نه بار چې کمې راکي نو هلته کې هم په موټرسایکل ګرځېدو باندې پابندي ده. ورسره ورسره چې کم د ایرپورټ کم لارې دي یا کم پروازونه دي نو هغه هم ځنډول شوي دي ځکه چې خلک تلې راتلی نه شي نو په دغه وجه باندې دغه پروازونه چې کم مختلفو سیمو ته خلک تلل نو هغې هم ځنډول شوي دي او خلک ورسره د ستونزو ښکار دي ځکه چې یا کم خلک راغلي وو هغې ته پته نه وه یا کم خلک را روان دي نو هغې چونکې نه وو خبر په لاره باندې دلته چې رور رسېدل د کرفي ده نو هغه خلک هم د سختو ستونزو ښکار شوي دي. او د کمشنر آفس وی چې موږ په جماعتونو کې خلکو ته اعلانونه کړي دي د مولیانو په ذریعہ باندې چې دا کورونه نه وځي ځکه چې کرفی دا د شپې تر 12 بجو پورې ویل کیږي چې دا کرفی به جاری وي.
سمه ده. ډېر مننه تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم. لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې د پاکستان په پنډي شار کې چې د اسلام آباد سره جوخت خبرګونی شار دی په هغه کې پروند د عاشورې په موقع باندې په یو جلوس ډزې سوي دي مرګ ژوبله سوي ده او لاغه وروسته کرفیو لګېدلې ده او څلاو دوام لري. لکه څنګه تاسو ته ډیرو ته معلومه چې په پاکستان کې دغه میاشت کې همیشه دغه یو مشکل سره زیاتره ویرا او داندیش نیوي. خو په پاکستان کې د شیګانو تعداد د سنیانو په مقابله کې کم دی او که تاسو یاد وي چې ډیر وخت داسې وو چې سنیانو به له شیګانو سره په ګډه دغه عاشورې ورځ لمانځله. نو نن ورځ صورتحال بدل سوی دی وسلوالی ډلې جوړ سوی دی. نو په دې اړه باندې پښتنه کوو په کراچۍ کې میشت محمد جان چې هغه له ډېرې مودې راځي په کراچۍ کې میشت دی او خپل د مردانو سیدونکو دی هغه را سره د ټلیفون په لاین دی. محمد جان سپ تاسو تر کله کوم؟
السلام
علیکم. محمد جان صاحب تاسو کدا سره توسه چی آیا کله تا مطلب اوس یا پخوا کله د حسن حسین میاشت راتلل چې پښتانه حسن حسین میاشت ورتوي یا د محرم حرام یا حشوری روزو نو د سنیانو د شیګانو بخپلو کې تعلق هغه وخت څنګه وو؟
اصل او جنا چې د سنیانو او د شیو ډېر ښه د یو بل سره انډرسټینډ وو. موږ به باقاعده د هغو په محفلو کښې د هغو امامباړو ته به تلو د هغو سره په جلوس کښې شرکت یې هم کولی او د دې پورې چې د دې مسلمانه سنیانو به د هغې سره بالکل لکه علم اخیستی او روان به وو په لارو کښې وو. باقاعده د هغو دپاره د اوبو سبیلونه دي خلکو لګول دي سنیانو او اوبه شربت یې دغسې علیم و دغسې ټول پروګرامونه به یو ځای کېدل او دلته کښې داسې یو حالات یې جوړ کړو.
یعنې دا دغه محمد جان صاحب بخښنه غواړم دغه څومره وخت مخکې خبره ده چې تاسو یې کوئ؟
دا دا موږ خو لکه زما عمر په شپېتو کښې روان دی. موږ دا د نن نه لس پنځلس کالو مخکې لکه دا بالکل دا ټول عمر دغسې خو دا لس کاله دول چې کله دې دا تفرق پکې پیدا کړو د مسلطو او په هغه نور په کراچۍ کښې دا آی جی چې کوم دی شوکت دا شاید حیات او د رینجر چې کوم مشر دی رضوان صاحب ډېر ښه انتظامات یې کړي وو خمامجان
صاحب آیا دا تاسو کم تصویر اور کوئی چې په خوا به سنیان له شیګانو سر پګړو او په دې میاشت کې څار څنګه تنظیمات یا د دې کم مراسم په غو کې به هم ګډون کولی خو آیا نن صورتحال څه دی یو خو وسلوالی ډلې دی کم مسله ډلې دی هغه نه ولس په ستا باندې هم هغه سی کېږي کنه دا کم سوي دی
لا نجی نن زبا کو بالکل زمنگ سے الگ شوی دی نن زبا نہ داخو میں داخل سنیان ور لے جی اور داخل زمنگ دی میں اللہ لگا جی جی دیکھے جاتے داخل دا مسلط جگڑی جوڑ کری ہے اس والی لڑی جوڑ کری وہ پہاڑ لڑو بخاطر باندھے تو لالا تو حالانگی چیز کی کم دی اغم نہ کنی میں خاندان دی اغم بغدی او ډېر لکه مونږ یو بل سره ډېر په مینه محبت په اوسېدو مونږ سره یو ځای کې کاروبار به کوو یو ځای کې په دفترو کې په مزدورو کې په کپلو کې په ټیکرو کې د یو بل سره ډېره ښه ملګرتیا وه د یو بل غم خادۍ نه بدلو اوس هغه وخت نه دی نو چې مونږ یو بل یا غم خادۍ نه یا د یو بل علاقې ته یا په دې ورځو کې اوس هم سنیان په کې ډېر ښه خلک شته دی او هغه دا کوشش کوي په اکثریت سره چیرا دا جنگ جگڑا ہونے سی داخل اخبل کار گئی من اخبل کار گو خدا کی باوجود پا گدا سے کسان شتے
یعنی ستاسو پا خیال باندی دا اولس پا ستا باندی لشیگانو سر نفرت یا دا شیگانو لسنیانو دا نفرت نستا بلکہ زینی خاصی ڈالی دی دا ویری لواجی خلق لیو بل سر پا لیدو را لیدو کی کوشش کی چنو وینی یا مرستا نو
بلکل جی بلکل اندقا خبر را بس دمر حالات خراب کی اللہ فضل دے جی
اخیری پوښتنا کوم مجان صاحب ستاسو ولته مطلب تاسو زموږ شپېته کال عمر دی تاسو دې وطن کاسی یو تاسو بهرال په حالت ستاسو به یعنی غوښتنه څه وی له حکومت څخه او له ولس څخه چې څه کېدل په کار دی یعنی ستاسو په خیال باندې د دې نفرتونو د دې جنگ جګړو د مخنیوي لپاره کېدل څه په کار دی ستاسو څه خواهش څه غوښتنه ده
زغو دا وایم چې څنګه او د دې علما شریک کینی او په جماعتو کې په مدرسو کې په امام بارو کې او بالکل مشترکه پروګرامونه وکړي په علاقو باندې لاړ شي په جماعتونو کې اعلانو کې چې موږ رونه یو او یو خلک یو پاکستانیان یو د کریمې رونه یو نو ان شاء الله چې دا حالت دغه شي خو دې کې داسې کمزوري کسانی چې هغه د مسلط جګړې جوړې کی او کنی دا غټ علما چې کوم دي دا ډېر یعنی سنجیده خلک مونږ په ټي وي باندې دې پروګرامونه وینو چې دا لکه تشریح دي که دا مونږ سنیان دي د یو بل سره ډېرې خوږې خبرې او ډېر خواږه دغه دي
مننه ډیره محمد جان صاحب تاسو له مشال ریډیو سره خبرې وکړي تاسو ښه وخت او ښه ورځ غواړم دا محمد جان چې په کراچی کې یو پښتون دی چې وایي چې یو وخت چې سنیان او شیګانو کې په یو بل سره مرسته کوله او یو ځل به دغه مهر محرم کې له بل سره کومک کولی اوس هم راځو یو بل ریپورت ته ریپورټونه وایي چې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژل کېدو د ده تر مشرۍ لاندې سیالو ډلو کې زړې دښمنۍ پارولې دي په دې دښمنۍ کې پنجابي طالبان وروسته له هغه شکیل سو چې د تېرې کې طالبان پاکستان نوي مشر ملا فضل الله پنجاب ته ګواښونه ورکړ رایټرز خبري ایجنس څارونکو په حواله لیکي چې شایي له دې اختلافات سره په پاکستان کې د انتها پسندو وسلوالو په فعالیتونو کې تشدد لا هم زیات شي دا لنډیز بل احمد تکل واورو
رویټر خبریا ژانس لیکي چې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله محسود وژل کېدو د دې ډلې په لیکو کې د قدرت پر سر مبارزه چټکه کړي او ښایي د سیمې امنیت ته ګواښونه لا زیات کړي. تیرونه کله چې د قبایلو یوې شورا ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان د مشر په توګه غوره کړ، د یوې سیالې قبیلې څو قومندانان په داسې حال کې چې سخت په غوسه ولو غونډې ووتل. رویټر خبریا ژانس په سیمه کې د طالبانو د یو قومندان له قوله چې په جنوبي وزیرستان کې د نومبر په 8مه په جوړه شوې غونډه کې حاضر ولي کی چې وایي کله چې د ملا فضل الله نوم د پاکستانی طالبانو د مشر په توګه اعلان شو، د قومندانان لغونډې وتل او ویل چې د طالبانو مشرتابه نور نه لمنځه ولاړه. خو نوموړی یادونه کوي چې د غونډې نورو ګډونوالو له نوي مشر څخه ملاتړ وکړ او د بمی حملو او چودنو د یوې څپې په پیلولو سره د حکیم الله مسعود د انتقام لپاره له پلان جوړولو سره ملګري پاتې شول. یاد شوی قومندان وای دا د پاکستان د حکومت پر ضد چې د امریکا لا سپوڅه دی د دوی د مبارزې نوی پایل دی. د زیاتوی هغه چې شوروي اتحاد له افغانستانه وېست پاکستان خو ډیر آسان رنګولای شي. رویټرز لیکي پاکستانی طالبان چې بیلابیل ډلې پکې دي او یوازې په جهادي عقایدو او للویدي سره په اختلاف کې ګډون سره لري هیڅ کله یو موټی نه وو. دوی له افغان طالبانو څخه بیل فعالیت لري. خو د مسعود مړینه چې د مسعود له ځواکمنې قبیلې څخه وو او د یوسفزي ملا فضل الله غوره کېدل ښایي د پاکستانی طالبانو تصویر له بنسټه بدل کړي. د رویټر په وینا سره لدې چې د سولې کومې مهمې خبرې نه دي تر سره شوې، د مسعود په مشرۍ طالبان د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو مفکورې ته چمتو ښکارېدل، خو ملا فضل الله له اسلام آباد سره د هر راز خبرو احتمال رد کړی او په پنجاب کې پر حکومت او امنیتي تاسیساتو د حملو د پایل اعلان کړی. د فتا تحقیقاتي مرکز کارپو صفی الله مسعود وایي د مسعود قبیله نه یوازې د فضل الله پر غوړه کېدو خپه ده، بلکې داسې راپورونه هم شته چې ښایي په نږدې راتلونکي کې د سیالو ډلو ترمنځ وسلوالي نښتې پیل شي. صفی الله مسعود وایي داسې ښکاري چې اوسمهال د پاکستاني طالبانو په لیکو کې د سولې مخالف ځواک غښتلی شوی. پنجاب ته چې د پاکستان تر ټولو سوکاله صوبه ده، د فضل الله غواخ هلته ډیره افراطي ډلې سخت نه امید کړې دي. په پنجاب کې د سپاهي صحابه، لشکر جنگوي او جیش محمد په څیر ډلې ډیره دي چې د پاکستان پاوز او استخباراتي ادارو له مودو رئیس زغملي او حتی ملاتړ یې ترې کړی. ځینې دا ډلې د دې لپاره جوړې شوې وې چې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه وکړي، خو د پاکستانی طالبانو او القاعده شبکې د نفوذ په نتیجه کې په وروستیو څو کلونو کې د پاکستان پر ضد شوې. په اسلام آباد کې ولویدیز ډیپلوماټ رویټر خبري اژانس ته ویلي دي چې د حالاتو کنټرول د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې لاسه وتلی او آی اس آی اوس په دې پوهیږي. اژانس لیکي په داسې حال کې چې د افراطي ډلو په لیکو کې تحرکات او بدلونونه را روان دي، ځواکمنو پنجابي ډلو خپل مخ د افغانستان خواته اړولی چې امریکایي ځواکونه پر روان کال کې ترې وځي. د جیش محمد څو تنو جنگیالیو چې د کشمیر په جګړو کې ګډون کړی رویټرز ته ویلي دي چې د دوی پر زړونو د افغانستان جګړه وري. د دې ډلې قومندان عبدالرحمن وایي موږ په افغانستان کې سوله غواړو خو یوازې د ملا محمد عمر تر مشرۍ لاندې. نوموړی اټکل کوي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به قومي مشران له ملا عمر سره کینی او پریکړه به وکړي. د جیش محمد دا قومندان وایي کارتیاوی موږ په افغانستان کې جګړې د جنگیالیو استخدام او د کسانو لیږلو ته چمتو یو.
د راټس خبري اژانس رپورت احمد تکل هوډان دکړي. خو بیا د پاکستان طالبانو مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی په منځ کې هیڅ اختلافات نشته او ټول د مولانا فضل الله پر مشرۍ باندې یقین کوي او باور دي. د خبري اژانسي پولیټیکل چارواکي د اژانسي کلنۍ ترکیاتي پروګرام نه د وسلوالو لخوا تباہ کړل سو لس سکولونو د بیا جوړولو منځوري ورکړی ده. دوی وایي چې دغه سکولونه به د ایجنسی په هغو برخو کې جوړوي چرته چې د امنیت وضع شوي. تفصیل د مشال همکار راکوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی به د ایجنسی په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو لخوا تباه کړای شو سکولونو کې په اولنی پړاو کې لس سکولونه بیا جوړوي او د دې لپاره د کالنی ترقیاتي پروګرام ای ډی پی نه یو سکیم منزور کړای دی. دوی وایي چې په هغو سیمو کې به دغه سکولونه بیا جوړوي چرته چې د امنیت وضع ښه وي. په دې هکله د خیبر ایجنسی ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن ورغزی مشال ریډیو توای
او دې لپاره موږ په دې کالم ای ڈی پی کې اسکیم منظور کړی دی او ان شاء الله تعالی به دې باندې وکار شروع شي. موږ خو فی الحال لس اسکولونو جوړولو پروګرام کړی کم رن شوی دی او ان شاء الله نور څه کم پاتې دی نمبر نمبر سره به ګورو کم علاقہ کلیئر کیږي او کم ځکه کار کیدی شي. هلته موږ کار شروع کړو د اسکول نه بیا واپس خپل ځای ته واپس کړو.
د خیبر ایجنسی ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا رحمان اورکزی نمو چې کله وپوښتل چې د باړې سیمې نه بې کوره شو زده کوونکو دپاره د تعلیم حاصلولو څه متبا دل بندوبست کړی دی نو دوی وویل
په کیمپونو کې بالکل په جرزو کې کم د سکولونو بندوبست تا غنه علاوه په پښتخره کې موږ بډې کم به کورشوي خلک دی غوډه لپاره سکول کولو کړی دی او هلته 800 ماشومان په سکول کې سبق وای دین علاوه څه کم د بډې کالج دی فرض کې لکه یا د جنکو سکول دی عام دلته موږ پښتخره کې وته په کرای باندې بلډګونه نیول دي هغه کرای موږ خبر ایجنسی تنظیمیا ورکي او هغه بخیده فعال دي کې ماشومان او ماشومې کې خپل سبق وای.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې په وینا تر اوسه په خیبر ایجنسی کې څه د پاسه 15 سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو سره الوزولي دي چې په دې سیمه کې د تعلیم په شرح ور سره ډیر اثر پرېوتلی دی. خو دوی هڅه کوي چې د پولیټیکل چارواکو په مرسته یو ځل بیا جوړ کړي.
مشال د همکار رپورټ د حساب کمی درې یعنی په مشر په ولس شخ کړی دی چې د سرمایکاري غیر سرکاري سکونو کې د پیسو لګولو زخه ډډه وکړي ځکه د پوینه ځینې خلک د مذهب په نوم ولس دوکه کول واړي. د نیب د مشر د بیان پاکله د اسلام آباد څخه د مشال همکار رپورټ راکړي.
د قومی احتساب بیرو یا نیب مشر قمرالزمان چودھری پینڈے اسلام آباد کې د مالیاتی سکینڈلو د خبرونو سخت نوټس اغستې دی او خپل یو بیان کې په اولس غږ کړی دی چې بعضی خلک د سود نه پاکې سرمایه کاری په نوم بعضی سکیمونه معرفي کوي خو اصل کې د دې مقصد د خلکو پیسې وهل دي او باید چې اولس داسې سکیمونو کې سرمایه کاری نه ډډه وکړي. د زیاته کړی چې اولس ته د داسې خلکو په خبرو کې ناراضي او په دغه اړه د متعلقه محکمې یا تانې سره رابطه کوي. پاکستان کې د محفوظ سرمایہ کارے د ضرورت او اہمیت په حقلا مشال ریڈیو سر خبرو کې د اقتصادی چارو کارپو ڈاکٹر میراج الحق ویناوا د دې لپاره مستند ادارے موجود دي. د غیر رجسٹرڈ ادارو سره د سرمایہ کارے په حقلا د زیاته
کړه روپے ورکی په تجارت کې دا حکم نشته چې یار تا مال دومره پیسې راکړي نو زبتا له دومره پیسې منافع درکم. زمنګا په پاکستان کې په مختلف علاقو کې داسې کاتي شویرې چې باغ درغانو او حتی والا حضرات رو نوم و اداسی مبکیان هم شتا دا خلکو نے پیسی پتنوم باند کرا غیستی دے و دا خلکو نا پیسی آغون نکر وز دے حقیقت نیستا دا بلکل سود دے مسلمان با دا سی قسم شیزون نظام ساتی.
دا کاروبار و منافع پا حق لامو دا مفتی فضل منان عبد نتا پو سکون دووے
زمان کو ملکی ایک سرین دا پارا بینکنگ سیکٹر خو ساوند دے خو اسٹیبلش بینکنگ سیکٹر زمان سر موجود دے زمان سر انشورنس کمپنیز دی دیر زبردستا داشان زمان سر نیشنل سیونگ سنٹر دی داشان سٹیٹ بینک ڈائریکٹ هم بچت اخلي کم کس بچت کی دا فیوچر کنزمپشن دا پارا دا ډیر ښه خبره ده. خو کوپره که څوک په داسې خلکو باندې گروپ جوړ شوي چې هغې نه د سټیټ بینک د طرفه او نه هغه د ګورنمنټ یو بل انسټیټیوشن د طرفه هغې ته څه رجسټریشن د هغې نشته د هغې په لیست باندې نه دي نو داسې بچت او داسې خلکو سره خپلې پیسې ښودل په هغې باندې که اعتبار کول د هغې ډېر غټ نقصانات دي.
د یادونې ده چې پاکستان کې د تیرې سمودې راسې د ډبل شا او ټریپل شا په نوم خلکو ته د سرمایه کاري دپاره ویل شوي وو چې له وجې خلکو په کروڑونو روپۍ د لاسه ورکړي او اوس نه کاروبار شته او نه منافع او خلک خپلو پیسو پسې در په در ګرځي.
د پاکستان د ادارې د احتساب د ادارې مشر خلکو ته دا ویل چې په غیر سرکاري سکیمونو کې دي حصہ ناخلي ګډون نه کوي. په دې اړه رپورټ اوریدي او سم سلام پښتونخوا کې درته د هارون بچا په ژغ سندر اورو.
وطن دیکھ جانا وطن دیکھ جانا یوں بھی روح دے بل میزان 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 دانا دی قربان دانا دی قربان خافری ستا صبح کی خافری ستا صبح کی خافری ستا صبح کی خافری ستا صبح کی خافری زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان
تاسو مشال ریډیو ری نه نه می بجی سویتی راځي ل اسرار عالم منځخه د خبرونو لندیس واو
د پنجاب راول پنڈی کې د شوري ورځې په مراسمو کې د فرقه ځن خطو لوجه لس کسان وجل شي او شاوخوا څلوي خجوبل دي د پاکستان سرکار ریډیو لمخې پرون د راجا بازار په سیمه کې د شیګانو شوري جلوس سره نږدې د دوه ډلو ترمنځ په نښته کې لس کسان وژل شوي دي. د نښتو پر وخت د کپړو یو مارکیټ ته هم ورچول شوی دی. له دې وروسته پرون د پټوهار راولپنډۍ کنټونمنټ او راول ټاون په سیمو کې کرفیو ولګول شو چې نن تر شپې 12 بجو پورې به نافذ وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې ژمن دی په هیواد دننه د تګرګرۍ توانای بحران او کمزور اقتصاد مخه ونیسي. د پاکستان سرکار ریډیو لمخې وزیر اعظم دا خبرې پرون په کولمبو کې د همګټه هیوادونو سرمشریزې ته په خپله وینا کې کړې. نواز شریف په کولمبو کې نن د استرالیا له وزیر اعظم سره په دوه اړخیز اړیکو هم خبرې کړې دي. د پاکستان لس کسیزه پارلماني وفد نن په نهه ورځنۍ دوره سعودي عرب ته روانېږي. د ریډیو پاکستان لمخې د دورې مشري د اسمبلی سپیکر سردار ایاز صدیق کوي. د امریکا د بنو چارو وزیر په افغانستان کې د پوهنې روغتیا او سوداګرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونه وستایل. جانکیری پرون د امریکا د بنو چارو له پخواني وزیر هیلی کلینټن سره د واشنگټن د جارج ټاون پوهنتون په یو غونډه کې دا څرګندونې وکړې. نوموړي زیاته کړه ښځو ته واک ورکول په بېلابېلو برخو کې یې ملاتړ د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره مهم دي. په تیرو څلورویشتو ګنټو کې د افغانستان په میدان وردګ کې اووه کسان وژل شوي. د والي ویا نتاولا خوګیاڼي وویل چې په وژل شوو کې څلور وسلوال طالبان، د ملکیان او یو د ملي اردو سرتیری شامل دي. د لیبیا په مرکز طرابلس کې د ملیشا او ځایي وسلوالو ترمنځ جګړه شوي. وروستي راپورونه وایي چې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 400 نور ژوبل شوي دي. د کیمیاوي وسلو نړیوالو څارونکو د شام د کیمیاوي وسلو له منځه وړلو پلان پرون د جمعې په ورځو رسمن منظور کړو. د ایران د بنو چارو وزیر وایي هیله مند دی په جنیوا کې له نړیوالو طاقتونو سره د راتلونکې اونۍ په خبرو کې د تهران پر لانجمن اټومي پروګرام یوې موافقې ته ورسیږي. او د پاکستان او جنوب افریقا ترمنځ په دوبۍ کې د کرکټ شل اوریزو میچونو سیریز افریقا ګټلې دی.
اسرار عالم مومن زخمو د خبرونو لنډی سوري دی. دلته باید یادونه کوشتا سحر ارواز د پاکستان ورسپانو ته کتنه کوي کتنه اوري. خو نن په پاکستان کې د ورسپانو چونکه پرون چټي و رخصتي و نو د ورسپانی مارکیټ ته نه دی راغلي نو ځکه تاسو نن دغه نسی اوریدلی. خو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلي پاکستاني ولس دا مهال ترګري کرپشن او نورو یو شمېر مسلو ځپلې دي او دا رنګ ته د مسلو د حل امید په نظر نه راځي. بلخوا د ورسپانې وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې راغلي د ملګرو ملتونو د نشې موادو او جرمونو د مخنیوي دفتر رپورټ ورکړي چې په افغانستان کې د افیمو کاشت د ریکارډ سطحې ته رسیدلی دی. د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات په اصرار عالم مومن دا وورو.
د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان د موجوده حالاتو ښه کېدلو امید په نظر نه راځي. پاکستانی ولس دا مهال ترګرۍ، کرپشن، غربت، د قدرتي وسایلو کمښت، مالی بدحالۍ او نورو یو شمېر مسلو ځپلې دي. په دې وروستیو کلونو کې ورته چیلنجونو پاکستان ته لوی زیان رسولی. د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین د تیرې میاشتې په شلمه نیټه خپل وینا کې دا خبره منلې وه چې اوس مهال د هیواد حالات دومره خراب دي چې له دې نور زیات نشي خرابېدی. د پاکستان په ټولنه کې درزونه هم په پراخېدو دي او کېدې شي یوه ورځ د ریاست وجود ته هم خطر رمخې تکړي. او کچېرې پر وخت دا مسایل حل نه کړل شول نو د ملک د تقسیمېدو خطر ده. که څه هم په پاکستان کې د اقلیتونو په اړه د برداشت پیدا کولو حلقه ډیره وړه ده خو بیا هم په کار ده چې دا قسم خلکو حوصله افزای وشي. په پاکستان کې د ناارامۍ له کبله ځینې خلک له نفسیاتي مسلو سره مخامخ دي او بیا ځینو خلکو د زیاتې مایوسۍ له کبله خودکشیانې هم کړې دي. بلخو د ورسپانې واسې جنال په یو مقاله کې راغلی دی د ملګرو ملتونو د نشې موادو او جرمونو د مخنیوي دفتر رپورت ورکړي چې په افغانستان کې د افیوم کاش د ریکارډ ساتي ته رسیدلې دی او په شپږ د شپې څخه د ځمکه افیوم کرل کیږي چې د 2008 کال په پرتله درې چنده زیات دی. د کلونو راهیسې پوځي هلې ځلې روانې دي چې سکیورټي پیاوړې شي او دا رنګ کروندګر دې ته وهڅول شي چې د افیومو پر ځای نور فصلونه کاشت کړي او له حکومت سره په دې لړ کې کافي مرسته هم شوې ده او زمیندارانو ته د غنمو تخم هم مفت ورکړل شوی دی. خو د دې هر څه باوجود هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د دې مخنیوي ځکه نه کیږي چې په قومي کچا د نشه یي موادو د کاچاخو ګټنه د حکومتي چارواکو او طالبانو لاسو ته ځي.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات درته اصرار عالم مومند وړاندې کړل. د امریکا ولسمشر د دې هیواد له کانګرس څخه غوښتي چې پر ایران د نوو بندیزونو مسوده د نه منظوروي. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیوال ادارې په یو نوي رپورت کې ویلي چې د ایران په اټومي فعالیتونو کې د نوي حکومت د کار لپاره راسي کموالی راغلی دي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د خبرو اترو نوی پړاو په بل اونۍ کې په پام کې دی. احمد تکل تفصیل راکوي.
ولسمشر باراک اوباما د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې د ایران پر ضد په داسې حال کې چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې روانې دي د نویو بندیزونو د طرحې له تصویبولو ډډه وکړي. ښاغلي اوباما په سپینه مڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل د دې لپاره چې تهران اټومي وسله ترلاسه نه کړي تر ټولو غوره لاره خبرې اترې دي. د زیاته کړه چې ایران د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغی بیا هغه مهال بندیزونه لګول کېدای شي.
They can't come to the table in a serious way.
کدا سی پی خشی چې دوی خپل ژمنه عملی نشی کړی د خبرو میسته په جدي ډول حاضر نشي یا دا مسله حل شوی فکر کړی نو د بندیزونو موضوع خو بیا راپورته کیدای شي. د اوباما اداره ټینګار کوي چې له ایران سره په خبرو اترو کې زیات وخت ته اړتیا شته څو د اټومي وسلې له جوړولو لاس واخلي. خو د کانګرس مخکښ غړي او د امریکا متحد هیواد اسرائیل په دې نظر دي چې ښایي له ایران سره د خبرو په نتیجه کې بندیزونه له وخته مخکې لمینځه ولاړ شي او د دې پر ځای دوی غواړي چې پر تهران د فشار لپاره لګول شوي بندیزونه باید لا زیات شي. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیواله اداره IAEA وایي ایران په تیرو دریو میاشتو کې خپل اټومي تاسیسات نه دي پراخ کړي. د ادارې په هغه راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شو ویلي یوازې د ناتانس په اټومي بټۍ کې څو محدود سنترفیوژونه نصب شوي خو په عراق کې یو هم نه دی نصب شوی. دا په 13 اگست میاشت کې د نوی ولسمشر په توګه د حسن روحانی د کار د پیل وروسته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې لومړنۍ درې میاشتنۍ راپور دی. خو اسرائیل چې ګومان کوي په منځني ختیځ کې د اټومي وسلې لرونکي یوازینی هیواد دی له پخوا رئیس خبرداري ورکړی چې ښایي د زور په کارولو سره اټومي وسلې ته د ایران د رسیدو مخنیوي وکړي. د IAEA د نوی راپور د خبرېدو په وړاندې په عکس العمل کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د دې خبر اوریدل چې ایران خپل اټومي تاسیسات نه دی پراخ کړی د ته په زړه پورې نه دی او ویل دا دی چې ایران دې ته اړتیا نه لري ځکه د اټومي بم د جوړولو لپاره په کافي اندازه لازم مواد تاسیسات سنترفیوژونه او تجهیزات بشپړ کړی دي. دا راپور په جنیو کې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو په درشل کې خبريږي. تهران د لویدیځ د تورونه چوي د ایران د اټومي پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي ردوي. ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې چې د اټومي پروګرام پر سر لویدیځ سره د ایران اختلاف و پای ته رسوي څو پر دې هیواد لګول شوی بندیزونه هم رافشي.
احمد تکلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د پوهنې، روغتیا او سوداګرۍ په برخه کې د شوزو پرمختګونه ستایلي. جان کیری پرون د امریکا د بهرنیو چارو له پوهنې وزیر هیلری کلینټن سره د واشنگټن د جورج ټون پونتون په غونډه کې دا خبره وکړه. کیری سیاته کړه شوزو ته واکور کول او په بیلابیلو برخو کې ملاتړ د تیرو کلونو لاسته راوړنو د ساتنې لپاره مهم دي. په دې اړه به تفصیل ورو له سالم احمد صالح.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل افغانستان داسې یوې مرحلې ته رسیدلی چې د ښځو لاسته راوړنې باید خوندي سي. جان کیری پرون د واشنگټن په جورج ټاون پوهنتون کې جوړ شویو مراسمو ته دا خبرې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او د پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش میرمنه لورا بوش هم پکې حاضر وه. راپورونه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د ښځو د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره باید دوی ته واک ورکړل سي. کیری زیاته کړه افغان ښځې نه غواړي تیر وخت استنې سي. باور وکړئ کله چې افغان ښځې مخ ته ځي هیڅکله نه غواړي شاته استنې سي، نه د طالبانو د واکمنۍ مهال ته او نه تر هغه مخکې وخت ته چې تاوتریخوالی افغانستان سره ویشلی وو. ځکه نو ډیره مهمه ده چې پر دې برخه پانګونې ته ادامه ورکړو او د دې پروسې ملاتړ وکړو چې ښځو او نارینهو ته ځواک ورکوي، څو ژغې واورېدل سي او په خپله راتلونکي کې نقش ولري او خپل یې وټاکي. جان کیری وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له 2001 میلادي کال راهیسې په بیلابیلو برخو کې زیاتې لاسته راوړنې لري.
In 2001 back then there were only 900
په 2001 میلادي کال کې یوازې 900 افغان ماشومان شوونځوي ته تلل چې ټول هلکان و. نن تقریبا 8 میلیونه زده کوونکي شوونځوي ته ځي چې تر 100% زیاته برخه یې نجونې دي. تاسو فکر وکړئ چې دا پر راتلونکي کې څه معنی لري. په 2001 میلادي کال کې د هرو 300 ماشومانو د زیږون پر مهال 1400 میندې مړې کېدې. د مړینې دا ارقام نن 80% کم سوي دي. په 2001 میلادي کال کې د یو عادي افغان د عمر اوسط 42 کاله وه، خو دغه رقم 28 کلونو ته لوړ سوی او په لوړېدو دی. په 2001 میلادي کال کې یوازې 9% افغانانو ته اساسي روغتیایي څارنه رسیده، خو نن 80% خلک په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې د روغتیایي خدماتو له مرکزونو نږدې 1 ساعت فاصله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری زیاته کړه په هر ډول امنیتي قرارداد کې باید د ښځو حقونو ته درناوی وسي. د هیله څرګنده کړه چې له افغانستان سره دغه تړون به په راتلونکو اونیو کې لاسلیک سي چې دوه ملتونه به نور هم سره نږدې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر میرمن کلینټن ویل دوه اړخیز امنیتي تړون مهم دی. هغې زیاته کړه که دغه تړون لاسلیک نه سي افغانان به یوازې پر خپلو ځانونو متکي پاتې وي. بلخو د امریکا د پخوانی ولسمشر میرمنه لورا بوش اندیشمنه وه چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي هیڅوک به دغه هیواد ته پام وانه اړوي. خو جان کیری خوشبیني څرګنده کړه او ویل که افغانان غواړي چې یو واحد او غښتلی افغانستان ولري امریکا به یې تر څنګ ولاړوي.
صالح محمد صالح د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د افغانستان کې د ښځو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د پرمختګ په اړه باندې د مشالم کار سالم محمد صالح په امریکا کې لمیشتې فعالی ناهید شینواری سره مرکه کړې ده. د مرکې په سر کې ورزخه پوښتلی چې آیا په راتلونکو کلونو کې د ښځو په برخه کې سوي پرمختګونه په اوبو لهو کېدلی سي؟ دغه جواب
جان کیری چې کومه خبره کړې ده چې د امریکایانو وتل د افغانستان لپاره د ښځو لپاره ده یا د هغو د ایجوکیشن لپاره یا هلک لپاره ده نقصان کوي. که نن نه 2 کاله مخکې به یو د کلي نه به خلک ښار ته نه راتلل یا به ښځینه ډاکټر ته نه تللې، نو دا ناپوهي وه. مګر اوس چې ده بې باوري پیدا شوله. یو هېواد چې ده هغه په خپلو خلکو جوړېږي، یو کورنۍ چې ده په خپلو خلکو پرمختګ کوي. نن هم که موږ وګورو اصل کار باید کلو ته پاره شوی. زموږ کلي دي چې مالین ته ضرورت لري، روغتون ته ضرورت لري، ښوونځي ته ضرورت لري، یو سیستم ته ضرورت لري. په کوم فیصدي چې نن 2 کاله مخکې هم ښځې مړې کېدلې د هغې فیصدي نن هم لوړه ده. هغه ځکه چې کوم کار چې امریکایانو وکړ په افغانستان کې هغه په ښار کې و. دو دا ګمان کوو چې موږ به افغانستان جوړ کړو او په افغانستان بری ترلاسه کړو، که بیا به نړۍ ته وایو چې موږ افغانستان نه دغسې یو هېواد جوړ کړ چې بلډینګونه دي پکې، روغتونونه دي پکې، ښوونځي دي پکې، ښځې وکیلانې لري، ډاکټرانې لري، انجینرانې لري. مګر د وخت وخت سره چې کله دو په تیله چې ښیا په کوم پلان سره چې موږ راغلي وو هغه ونشول، نو دو په ښارونو کې کار شروع کړ، بلډینګونه جوړ کړل، کورونه یې جوړ کړل او خلکو لپاره څوک چې وسه باندې برابر دي او هغه افغانان چې دو سره کار کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ښځو په اړه دا اندېښنه هم څرګنده کړې ده چې افغانستان کېدای سي د طالبانو د رژیم مهال ته ستون سي چې نجونې به ښوونځیو ته نسي تللی، ښځې به هم په کورونو کې منحصرې پاتې وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ دغسې یو وضعیت راځي افغانستان ته؟
زموږ هیله خو دا ده چې د طالبان نه چې طالبان باید هغه غلطي چې مخکې پخوا کړې وه بیا ونی شي دوه د څوالسم کال کې چې امریکایان به د افغانستان وزي دو څه وکړل په هغه ځایونو کې چې دوی اوسېدل، د کوم جنګي مواد نه چې دوی استفاده کوله هغه یې ټول واخیست، مات مات یې کړل، کباړ یې کړل، اوس یې خرڅوي. واضح خبره چې یا به طالب راځي یا به بل راځي. او د طالبان راتګ سره هیله دا ده چې که داسې وشي چې یعنې ښځو لپاره د ښځو خوندي پاتې شي او نارینه لپاره نارینه، په افغانستان لپاره به دا ګټور وي. مګر د وخت نه مخکې ویل دا خبره چې ده دا مشکله ده.
دغه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په ترکیب کې د ښځو ونډه کمه ده، هم د ولسمشری په انتخاباتو کې، هم د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو شمیر کم دی. دغه راتلونکو انتخاباتو کې دغه مسله ستاسو په نظر څنګه ده؟ د اندېښنې وړ ده دغه د ښځو کموالی؟
اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې وایي کنه وي د هر بری نارینه لاسته ده یو ښځې لاسته، نو یو هېواد هېڅ وخت پرمختګ نه کوي تر څو چې هغو کې د ښځو لاس هم نه وي. او که موږ په دې ټول پوهېږو چې افغانستان چې ده په دودیز لحاظ موږ ډېر پرمختللی هېواد یو، نو که موږ کله پرمختللي یو باید موږ په دې راتلونکو انتخاباتو کې باید ښځې وکیلانې ولرو، هغه پوه ښځه چې د هېواد نه دننه اوسېږي یا د هېواد د باندې لري باید وټونو برخه ورکول شي. دو ته خبره دار دی نه چې موږ ته حق راکول شي یا که نه، مګر خبر ده موږ باید خپل حق نه دفاع وکړو. دولسو کالو کې که د هغه افغانان چې د هېواد نه د باندې تللي یا هېواد کې دننه تللي علم ترلاسه کړی، پوهه لري، څوک شته ده؟ فیلحال خو افغانستان کې اما څوک ځان کاندیدې، څوک ښځې چې دي هر کال ځان کاندیدې، څوک چې په زور او په پیسو او رشوت باندې ځان کاندیدولی شي، باید په ټول په دې فکر نه کړي چې زه دې ته ووټ ورکم یا زه په وزارت کې ودرېږم دا به زما لپاره نقصان وکړي. په نړۍ ته ځان ښودنه یا په خپل هېواد کې ځان پیدا کول دا زموږ لپاره مهمه خبره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي دي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید ښځو ته ونډه ورکړل شي. ستاسو په نظر دغه ونډه یا د ښځو ونډه څومره مهمه؟
هر هیواد په خپل دود او دستور باندې چلیږي. یو خدا خبره چې دا جانکاری څه وایي یا نړۍ نور خلک څه وایي، مګر بله خبره دا ده چې زمونږ هیواد آیا دې ته آماده ده که نه. موږ په دې ټول پوهېږو چې هېواد دې تند آماده چې ښځې ته هغه حق ورکول شي. هېوادوال باید په دې پوه شي چې سره د هغه حقایقو د دور او د اسلام او د پښتو سره برابر باید ښځې ته حق ورکول شي، مګر دا زمونږ د نړۍ یو لوی ضرورت ده. که چېرته ښځې ته حق ورنکول شي دغه هېواد به کلونه کلو همداسې نه وروسته پاتې شي. بېلګه به توګه وګورئ، نن دېرش دوه دېرش کاله مخکې ښځو به رادو ته کار کاوه، په پټه به کاوه مګر کاوه یې. ښځو به درس ورکاوه، ټول به کلاس کې نجونې وې مګر درس به کاوه. موږ هماغه پوهه لرو، موږ هماغه فکر پاتې دي، په هماغه باندې ژوند یو. نننۍ امریکې چې موږ ته څه راکړل، قلم په نوم قلم د نور شاته زموږ ټوپک ده. نو د ښځو ونډه اخیستل مهمه ده ځکه یو ښځه چې ده په کور کې په هېواد کې لوی رول لوبوي، خپل اولاد تربیه کوي تر څو چې مېرمن په دې پوه نه شي. یو ښځه یو خور چې زه خپل اولاد څنګه تربیه کوم دا نه هېواد نه کېږي، دا هغه به هېواد به څنګه پرمختګ وکړي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان د ښځو د پرمختګ په اړه څرګندونې په امریکا کې میشتې یو فعالې ناهید شینواري په یو مرکه کې زموږ له همکار سره ورباندې خبرې کولې او خپل نظر یې راکولې.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شمله
په پاو کم دوه بجې،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دوه بجې،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجې،
سروې
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمه بجې.
تاسو مشال ریډیو اوریا اوس په هم د سردار علي ټکر په ژغ کې و سندر اور
ਗਜਰੇ ਮਾਤਿਕਾ
سردار علي ټکر په رښتمو سندر اوریدله. په افغانستان کې د مشاورتي لوی جرګې د جوړولو مسولین وایي چې د جرګې انتظامی کارونه نشته مکمل سوي دي. د غادر ورځنی جرګه به د پنځمې په ورځ په کابل کې پیل شي چې په کې به د هیواد لرو برځخه تر 2000 زیات کسان ګډون کوي. د مشاورتي جرګې مقصد د افغانستان او امریکا ترمنځ د کېدونکو امنیتي تړون جاج اخیستل او په دې لړ کې حتمی پریکړه کول دي. تفصیل له کابل ناجیه سپیرا کوي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو د کمیسون مسولین وایي چې تر درې ورځو پورې به د دې جرګې ټول غړي کابل ته راځي تر څو په مشورتي جرګه کې د ګډون کارتونه ترلاسه کړي. د دې کمیسون ویان عبدالخالق حسیني په شهید پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لسلیک لپاره له 2000 ډیر کسان رغښتل شوي. نوموړي په دې اړه وویل
د مشورتي جرګې کارونه تقریبا 90% بشپړ شوي دي. د دې لوی مشورتي جرګې مصرف د یو نویم کوټ څخه چې د رئیس جمهور اضطراری کوټ د دې کوټ څخه به مصرفیږي. د دې جرګې تالار او نور ملحقات د پخوانی لوی جرګو څخه هم کاملا پاتې دي. د دې لوی جرګې به مصرف یوازې د عاشه او باتې سفری موضوع وي.
مشورتي لوی جرګه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک لپاره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې جوړیږي. د هغه په وینا د جرګې په لومړۍ ورځ به د خلکو د استازو ترڅنګ په کابل کې د یو شمیر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتان هم په تشریفاتي ډول ګډون وکړي. له بلې خوا د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې جرګې جوړېدو سره یو شمیر سناتوران هم مخالف دي خو ځینې ورسره موافقت لري. نوموړي د مخالفتونو عوامل داسې په ګوته کړل.
موږ کېدای سي په دې رای ګیري ونه کړو خو سناتوران د دې حق لري چې خپل نظریات په انفرادي ډول وړاندې کړي. تر هغه ځای چې لیدل کېږي یو شمېر د دې جرګې سره موافق دي او ځینې مخالف کسان هم شته چې استدلال کوي او وایي چې د دې جرګې پریکړې الزامي نه دي. په دې اساس دا یوازې اضافي وخت نیسي او افغان دولت باید دغه جرګه نوې جوړ کړي.
خو افغان حکومت تل ټینګار کړی چې په جرګې کې به پر امنیتي او دفاعي سند به یوازې مشوره کیږي او له قانون سره سم به د تړون د تصویب لپاره ملي شورا ته ځي. په همدې حال کې د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې پاکستان او ایران هم د دې جرګې له جوړېدو سره مخالف دي. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد نصر الله سنگزی وایي چې ایران او پاکستان په هیڅ صورت نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې د دوی د نفوذ مخه ونیسي.
پاکستان په کلي ډول نه غواړي چې په دلته یو وختلې گاونډۍ چې هغه یو بنګلی متحد لکه د امریکای متحده ایالات او د ناتو سازمان له هغه سره وي. پاکستان ستراتیژي دا ده چې تل په افغانستان یو ضعیف دولت وجود ولري. د ایران د نفوذ ساحه نیول کیږي. ایران غواړي چې خپل د نفوذ ساحه په افغانستان کې پراخ کړي. خو نه، بل خو نه مسله دا ده چې امریکای متحده ایالات ایران ستراتیژیک دښمن ګڼل کېږي، هغه نه غواړي چې دلته حضور ولري.
خو پښتنه دا ده چې که له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک شي نو دا به د افغانستان په چارو کې د بهرنیو هیوادونو مداخله بنده کړي او که نه. د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافي هم وویل چې دا تړون ګاونډي هیوادونه مجبوروي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. نوموړي د دې جرګې جوړېدل د افغانستان په ګټه بولي.
امنیتی تړون امضا کول زما په فکر چې دا د افغانستان په ګټه دی. په ګټه په دې دی چې زمونږ تر اوسه پورې نه اردو سازی مکمله شوې ده، نه انکشاف د اقتصادي مونږ تکمیل شوی دی، او په عین حال کې مونږ د ګاونډیو هیوادو د تهدید لاندې هم قرار لرو. نو که داسې یو لوی قدرت سره مونږ امنیتی پیمان هم امضا کړو، دا زمونږ امنیت تامین کړي، دا د افغانستان په ګټه دی.
خو ځینې نور کتونکي او سیاسي ډلې بیا له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه مخالفت ښیي. دوی وایي چې که له امریکا سره امنیتي تړون وشي او په افغانستان کې یو شمېر امریکایي عسکر پاتې شي، نو دا به په سیمه کې د ځینو هیوادونو حساسیتونه راوپاروي او خپلې مداخلې به زیاتې کړي. خو افغان ولسمشر څو ځلې ویلي چې داسې یو تړون به لاسلیک نه کړي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي نه وي او یا ګاونډیو هیوادونو ته خطر متوجه وي.
د ناجیه صفی رپورټ ته واژوست. تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده. هم د سلام پښتونخوا خبرونه د کرن خان په ژغ په دې سندر باندې پایته رسو. خو البته په راتلونکي غړي کې به هم له تاسو سره یو تاسو کولای شئ د مشال ریډیو خبرونه نه یوازې په ریډیو او ری بلکې تاسو دا هم کولای شئ چې د مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورسئ او هلته کې انټرنیټ لري سندر او دا ټول خبرونه تاسو په ژوندۍ باندې هم اوریدلای شئ. په خوانی هم اوریدلای شئ، خوروانی خبرونه هم تاسو ژوندۍ اوریدلای شئ. ورزیز د کرم خان په ځکه سندره و
غره په سر کچ کوټ دا او باران وریږي د څاله یاد راستر شپه دا او باران وریږي د غره په سر کچ کوټ دا او باران وریږي د څاله یاد راستر شپه دا او باران وریږي د څاله یاد راستر شپه دا او باران وریږي خاموشی د سرندې پشان خبرې کوي دا خاموشی د سرندې پشان خبرې کوي او ستا جدائی می مل من دا او باران وریږي د چا د یاد را سر شپه دا او باران وریږي د چا د یاد را سر شپه دا او باران وریږي سو دماغ د موسمونو مزه سپی جنی سو دماغ د موسمونو مزه سپی جنی او زمون د زونو مامل ده او باران وریږي د چا د یاد را سر شپه ده او باران وریږي د چا د یاد را سر شپه ده او
زر کی تن زری تو ران کی چر تنخ کاری گی زر کی تن زری تو ران کی چر تنخ کاری گی او خارو نے جالا کیو ددا او باران وری گی بچاد آدرا سرش پدا او باران وری گی بچاد آدرا سرش پدا او